روان اقتصادي بحران ډیر خلک که هغه تجاران دي یا کارمندان دي له اقتصادي لحاظه ځپلي یا بیکاره کړي یا یې کار ور کم کړی او له مالي پلوه یې له سختو ګواښونو سره مخامخ کړي دي. د دې لپاره چې په دې اقتصادي بحران کې له مالي لحاظه ونه ځپل شو نو لاندې ټکو ته مو پام را اړوم. هیله مند یم چې تاسې ته به ګټور تمام شي. مګر مخکې له دې چې موضوع ته ننوځم له تاسې غوښتنه کوم چې زما د پښتو تجارت کانال یا پښتو بزنس چینل په یوټیوب کې سبسکرایب کړئ تر څو له راتلونکو ویډیوګانو په وخت خبر شئ. لومړی موضوع دا ده چې فزیکي کارونو یا هغه کارونو چې په هغه کې د شخص فزیکي شتون ته اړتیا وه او مخامخ وړاندې کیدل له پخوا څخه یې خپل ارزښت له لاسه ورکړی و او یا یې په دې بحران کې له لاسه ورکړ. هغه کارونه چې له لرې د انټرنیټ په لیکه ترسره کیدلی شوای یا له لرې له دفتره یا له کوره ترسره کیدلی شوای تر اوسه ورته اړتیا شته او ارزښت یې ورځ په ورځ زیاتیږي. نو که تاسې تر اوسه په داسې دندو یا تجارتونو کې مصروف یاست چې په فزیکي ډول مخامخ خدمات وړاندې کوي نو مجبور یاست چې په خپل کار یا د خپلو خدماتو د وړاندې کولو په طریقو له سره فکر وکړئ. کوښښ وکړئ چې کارونه مو داسې تنظیم کړئ چې له لرې یې وړاندې کړای شئ. تقریبا د نړۍ ټول کارونه له لرې یا د انټرنیټ په مټ هم وړاندې کیدای شي، یوازې له سر څخه فکر ته اړتیا لري. که دوکانداران یې د خلکو کورونو ته خوراکي توکي ورورسوئ، که مغازي او مارکیټونه لرئ خپل کاروبار مو آنلاین کړئ، که کاریګر یې خپل کارونه مو داسې ترتیب کړئ چې له کوره یې وکړای شئ او د خلکو لیدلو ته مو اړتیا کمه شي. مهمه دا ده چې له زاړه فزیکي چاپېریال څخه راووځئ او د خپلو خدماتو یا تولیداتو د وړاندې کولو په نویو میکانیزمونو باندې فکر وکړئ. په دې طریقه به هم د نوي کار څښتن شئ او هم به مو عاید لوړ شي، ځکه چې په ځینو وختونو کې خپل تولیدات یا خدمات د پخوا په پرتله ډېرو خلکو ته رسولای شئ. او که تاسې نشئ کولای چې خپل خدمات، تولیدات یا خپل تجارتونه له لرې څخه او یا یې د انټرنیټ په مټ ترسره کړئ، نو ښه به دا وي چې په خپلو مهارتونو، کارونو او یا خپلو تجارتونو کې تغییر راولئ او داسې تجارتونه یا مهارتونه پیدا کړئ چې د انټرنیټ په لیکه او یا له لرې څخه ترسره کیدای شي. دوهمه موضوع دا ده چې که په بشپړ ډول له خپل کاره راضي نه یاست او یا یې په نوي سیستم نشئ برابرولی، نو په نویو فرصتونو پسې کوښښ وکړئ، نوي تجارتي یا کاري او یا مهارتي فرصتونه پیدا کړئ. په دې موضوع کې اوس هغه لارې چارې څېړو چې په هغه نوي یا تازه فرصتونه پیدا کولای او ترلاسه کولای شو. که تر اوسه مو زموږ موضوعات خوښ شوي وي، نو کولای شئ چې ورته موضوعات زما په ویبسایټ pashto.biz هم ولولئ. په دې برخه کې تجارتي یا کاري فرصتونه څیړو تر څو پوه شو چې په بازار کې اوس سمدستي کوم تجارتي یا کاري فرصتونه شته، او که تجارتي فرصتونه ښکاره نه معلومېدل هغه لارې چارې څیړو چې فرصتونه پرې پیدا یا یې له هیڅه جوړ کړو، ځکه چې تجارتي فرصتونه کمپنۍ یا شخص ته یا ګټه راوړي یا یې هم بې ګټې کوي او زیانمنوي یې. دغه لاندې شپږ شمېرې په ترتیب سره هغه مرستندویه ګامونه دي چې د دواړو ډولونو پر لیکه آنلاین او بیلیکي آفلاین یا په فزیکي بازار کې د تجارتي فرصتونو د معلومولو لپاره کارول کیږي. لومړی، د نوښت په مټ د نویو خدماتو یا تولیداتو وړاندې کول چې له پخوا څخه شتون ونه لري. دویم، د غیر معیاري یعنی په کم ډول پوره شوي خدمتونو پوره کول او د هغه څخه غوره خدمات وړاندې کول. دریم، د تجارتي بازار یا د کار د بازار مختلفې ډلې یا صنفونه پیژندل او د هغوی په نښه کول. څلورم، د خپلو شتمنیو او منابعو مطابق د فرصتونو په نښه کول. پنځم، د کمپنۍ سیالیزو، تخنیکي او مالی فرصتونو د پزړتوب پرتلنه کول. شپږم، د کار او تجارت شروع کولو او یا نه شروع کولو تصمیم نیول. دغه پورته شپږ موضوعات له نومونو څخه سخت معلومیږي، مګر کوښښ به وکړم چې په ساده ژبه یې درته تشریح کړم. په موجودو یا د نویو ارزښتونو په سیستم کې د فرصت جوړول. د ارزښتونو سیستم مکمل تجارتي زنځیر ته وایي، کوم چې د تولیداتو تیاروونکي سپلایرز، د تجارتي تولیداتو ویشونکي سیالان، پلورونکي او منځني کارکوونکي انټرمیډیریز، کوم چې یو څیز تر بازاره رسوي ټول په بر کې نیسي. نو د ارزښتونو په سیستم کې ځان ته د ځای پیدا کولو او فرصت جوړولو لپاره د ارزښتونو په دې موجود سیستم کې نوښت راوړه. د ساري په ډول که اوسني تولیداتي تیاروونکي ټول چینایي وګړي وو، نو ته وګوره چې له دې ارزانه که مقابله د نرخ وه یا د ښه کیفیت که مقابله د کیفیت وه مواد له کوم بل هیواد څخه مثلا تاجکستان څخه راوارد کړم. همدا ډول په هر یوه کې د ښه بدلون فکر وکړه. که تغییر دې نه شوای درکولی، نو ستا او د پخوانیو تجارانو یا کاریګرو توپیر له منځه ځي او لکه نور هم ربته هم ګټې یا بایلې. یا په دوهم صورت کې د دې سیستم څخه د غوره سیستم د جوړولو کوښښ وکړه. د ساري په ډول تولیدونکي کمپنۍ له رسوونکو څخه خام یا نیمه خام مواد اخلي، هغه تر بدلون وروسته د ویشونکو په وسیله بازار ته وباسي او تر خپل مطلوب ځای پورې رسوي. نو ته په دې کې دوه ډوله نوښت کولای شي، چې یو ته مخته بشپړونه یا فارورډ انټیګریشن او بل ته وروسته بشپړونه یا بکوارډ انټیګریشن وایي. مخته بشپړونه دی ته وایي چې له ځان څخه مخکې کسان لکه رسوونکي له منځه لرې کړي، خام مواد خپل تولید او محصولات یې په نورماله لار بازار ته راوباسي، او وروسته بشپړونه دی ته وایي چې له ځان څخه وروسته کسان لکه ویشونکي له منځه وباسي او تولید کړي محصولات خپله بازار ته راوباسي او په پیرودونکو یې وویشي، او یا په دې نوې لاره چې نورې کمپنۍ غټ غټ ګودامونه او ذخیرې لري چې خپل تولیدات له بازار ته ایستلو څخه مخکې هلته ساتي او د اخیستونکو له پیدا کېدو وروسته یې خرڅوي، ته کولای شي چې لومړی له اخیستونکو څخه فرمایینه یا فرمایش واخلي، وروسته د هغوی لپاره تولیدات جوړ کړي او بې له ذخیره کولو یې هغوی ته ور ورسوي. غیر معیاري یا په کم ډول پوره شوي او یا د هیڅ نه دي شویو خدمتونو پلټل. نو دوهم تر ټولو مهم پړاو دا دی چې هغه ضرورتونه راوپلټه او د هغوی د پوره کولو کوښښ وکړه کوم چې چا تر اوسه نه دي کړي یا په خراب معیار ترسره کړي دي. په هر کار کې ارومرو داسې څه شته چې بل کس نه دي کړي، نو باید په هغو کې فکر وکړي چې اخیستونکي څه توقعات لري، څه شي دوی ناامیده کړي دي، کوم کارونه نور تجاران نه کوي او ولې نه کوي، او دا هم باید وګوري چې کوم نوی خدمات وړاندې کولای شم کوم چې تر اوسه د اخیستونکو په فکر کې هم نه ګرځي، ځکه اخیستونکي تل په نویو خدماتو باندې ډیر نه پوهیږي، په هغوی کې چورت وهل هم ستاسې کار دی. لنډه دا چې فکر وکړه چې په اوسني مارکیټ کې کوم کارونه هیڅ نه دي شوي او کوم کارونه شوي دي مګر کمښت ورکې لیدل کیږي، دغه ستا د تجارت لوری دی او په دې لاره ښه پرمختګ کولای شي. د بازار د مطلوبه برخو یا ټارګیټ مارکیټ پیژندل. د فرصتونو د پیدا کولو په دې ګام کې ته باید فکر وکړې چې ته تولیدات ته چا لپاره جوړوي، یا د چا لپاره واردوي یا صادروي، څوک باید له تا څخه خپل اړین توکي واخلي او ولې، ستا لپاره ګټور بازار کوم یو دی، کوم کړکیچونه ستا د بازار او اخیستونکو ترمنځ پراته دي، او که کاریګر یا مامور وي نو باید خپل کارفرما وپیژنې چې ستا مهارتونو ته څومره اړتیا لري او کوم کارفرما یا کارورکوونکی به تا ته تر ټولو ډیره اړتیا ولري، هغه را پیدا کړه. که ته تجار وي د دې لپاره د اخیستونکو ډلبندي وکړه، هغه خلک چې سره ورته ځانګړتیاوې لري په یوه ډله کې راوله او د ټولو خلکو څخه ځانګړې ډلې جوړې کړه، او بیا د دې هرې ډلې لپاره ځانته تولیدات او خدمات ډیزاین کړه، البته یوازې د هغو ډلو لپاره کوم چې ستا لپاره ګټور پرېوځي. ډلبندي ډیر پراخ آرونه لري چې دلته یې له تشریح څخه تیریږم، البته د یادولو وړې بولم چې تشریح په پښتو ټکی بیز وړیا لوستلی شئ. د کمپنۍ د شتمنیو مطابق د ګټې اخیستنې فرصت ښکاره کول او واضح کول. دلته د کمپنۍ د سرچینو او شتمنیو سره سم د خپلې ګټې په برابرولو کې باید فکر او کوښښ وکړي چې څومره زیات وسایل لري هومره باید ستا ګټه زیاته وي. وسایل باید په داسې ځایونو کې ولګوي چې تر ټولو نورو ځایونه ډیره ګټه ترلاسه کړي. ګټه باید ستا د تجارت له اصلي تولیداتو لاسته راشي، نه د هغه څیزونو څخه چې ستا د تولیداتو تر څنګ څنګ خرڅیږي. که هغه د اوږد مهال لپاره ډیر ګټور و، د خپل تجارت اصلي موخه یې وګرځوه. د خدماتو د وړاندې کولو سرچینې تل لا ښه کولو او نوښته اړې وي، یوې ته یې پام وکړه او تر ممکن بریده یې نوې کړه. کمپنۍ ټولې ګټورې سرچینې په یوازې ځان نشي برابرولای، نو د دې لپاره باید ښه تجارتي ملګري او شریکان ولري. دا شریکان کیدای شي افراد، تجارتونه یا هم ادارې وي. دوی ستا په هر اړخ کې مرسته کولای شي، ځینې په مشوره کې، ځینې په پورو پیسو کې، او ځینې نور بیا خپله د تولیداتو په جوړولو کې. د کمپنۍ د سیالیز، رقابتي، تخنیکي او مالي فرصتونو جالبیت یا اټریکټیونس پرتلنه. اوس دا ګورو چې کوم فرصتونه ډیر ګټور دي. د فرصتونو ګټورتوب او نه ګټورتوب په لاندې لاملونو پورې اړه لري. لومړی، د سیالانو موجودیت یا رقابتي تراکم. ای، د سیالانو شمیره او د هغوی ځواک که زیات و، نو زیات کړکیچونه زیارونه مو په مخ کې دي، او که کم و، نه ښه فرصت درته برابر شوی دی. بی، د تولیداتو په وړاندې کولو کې د سیالانو ناتواني. دویم، د اخیستونکو خوځښت یا کسټمر ډاینامکس. ای، د کمو پوره شویو اړتیاو اندازه او څومره اندازه اړتیاوې کمې پوره شوي دي. که زیاته اندازه اړتیاوې داسې وي چې کمې پوره شوي وي، نو دا یو ښه فرصت دی. بی، د اخیستونکو شمیر زیاتوالی یا کموالی. نمو. سی، د اخیستونکو لیږدیدل نورو تولیداتو ته یو منفي اغیز لري. وی ګورئ چې داسې خو به ډیر نه واقع کیږي. دریم، په ټکنالوژۍ سمبالښت. ای، آیا ستا تولیدات په ټکنالوژۍ توپیر مومي؟ آیا په ټکنالوژۍ سنبال کېدای شي؟ بی، د ټکنالوژۍ بدلون څومره اغیز پرې لري؟ څلورم، وړوکی اقتصاد. ای، ستا د تولیداتو اخیستونکي نسبت د نورو کمپنیو اخیستونکو ته څومره ګټور دي؟ بی، د بازار ټول اندازه څومره ده؟ د تجارت د شروع کولو او یا نه شروع کولو تصمیم نیول. تر دې مرحلې پورې مو ګټور او ناګټور وپیژندل، د تجارت په سرچینو او سیستم هم وپوهیدئ، د ګټورو فرصتونو او ډلو لیستونه مو هم برابر کړل. نو اوس باید یوه ډیره په زړه پورې کیسه جوړه او د خپلې کورنۍ غړیو او یا هم تجارتي شریکانو ته ووایئ. که هغوی درسره ومنله او تاسې ته هم ګټوره ښکاره شوه، نو مبارک مو شه. تجارت یا کار شروع کړئ، یا مو خپل هنر یا کار بدل کړئ. که نه، نوې کیسهګۍ مو په زړه پورې نه وه، نو بیا له سره پرې فکر وکړئ. که دغه موضوعات تاسو ته ګټور تمام شوي وي، نو زما پښتو تجارت یا پښتو بزنس چینل په یوټیوب کې درسره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ، تر څو هغوی هم ګټه ترې ترلاسه کړي. البته د یادوړو ولې بولم چې د دې ویډیو د ټولو موضوعاتو تفصیلات زما په انټرنیټي صفحه پښتو ټکی بیز هم لوستلای شئ. تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. خدای پامان.